سلامونه وخت په خیر د افغانستان په وخت د ماسکر سلور نیم بجې دي تاسو ازادي رولې ته غږیست د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او دغه سازمان د پلاوي مشري روزتون مبعد طالبان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې ویلي چې ملګرو ملتونه په افغانستان کې د بانکداري او خصوصي سکتور د ننګونو د هواري لپاره هڅه کوي د وزارت وایي مرسل افزي احمد د سربغ بشپګم په خپل ایکس پانه کې د یتې غونډې یو منظور په خبرو سره لیکلي چې ټول لورو د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې په اړه هم خبرې کړې دي خالزي احمد د امیر خان متقی له قوله چې کتابونو نظرونو ته درناوی وشي دوی به په مختلف سکتورونو کې له ملګرو ملتونو سره همکاري وکړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په افغانستان کې د سلورم پرلسې کال لپاره د شپږم ټولګیو څخه پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې طالبان د افغانانو غوښتنې له پامه غورځوي یونما د چهارشنبې په ورځ د وري په شپږمه په خپله پاڼه کې د روزتون بیا په حواله لیکلي چې د طالبان لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز په افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت نور هم کړکېچن کړي د میرمن اوتن بابا په وینا د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې د دوی پر راتلونکي بلکې د ټولو افغانانو پر سولې او هوساینې هم منفي اغېز کوي د نوما په خبر پاڼه کې د ویل شو چې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل له نړیوالې ټولنې څخه د افغانستان د انزوا یو له اصلي لاملونو څخه دي طالبان په 2023 کال کې وخت تربیه ځلې رسیدو سمدستي وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونو له زده کړې منع کړې
د ازادي ملما
د ازادي ملما د خبرونه کې موزه فرشته سها کار کلی کوم زمونږ د نن ورځې ملما ناسوانه لیکواله فتانه ژوند په د خبرونه کې به لاغل ژوند نو ورو د دې لیکنو پاکله د دې ژوند پاکله بل دوی نو ورو اغلی فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره خار اغلی منن لدینه چې زمونږ بلنه مو منله
ډیره مننه فرشته دیانې کور مو ودان ستاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړی او موږ ته مو بدن راکړی
مننه فتانه جانې د خبرونې پیل بل تاسو وکړو تاسو له ژوند به وکړو درته وای چې ماشوم توپ مو چیرته تیر کړی لمړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي په دې اکل وريدونکو ته لګوای
مننه ماشوم توپ په غزنی ولایت کې تیر کړی دی دا غن اورست لمړنۍ زده کړې مې هم په غزنی ولایت کې کړې دي داغه نورسته ز کابل ته راغلم کابل کې مې ژوندۍ پایل کړل نو تر دوه سم پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي په خدیجه کې په 2023 کال کې فارغ یم له دوه سم ټولګي نه بیا لږ نورسته موږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد د وطن حالات داسې اوسي د شازو په نظام کې بدلون راغلی شو زده کړې محدودې سولې بېخي وتړل سولې پوهنتونونه بیا موږ ونسو کولی ما اصلن ونسوی کولی نورو نجونو هم همدارنګه سې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي زموږ مکتب په نیمایي کې پاته ولو بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو سې موږ په 2023 کال کې فارغ کړلو ترېنه ځکه زده کړې په دغه مخکې یو ځل کرونا ولا بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونو نه وکړلو نو موږ او ډېرې نجونې نورې فارغې کړلو بیا له هغه نه وروسته موږ د زده کړو بهیر درېدلی و بیا ما خپل شي وخت مې ځای نه شي وغنه شي په ځینې ادبي پالیتونه مې څومره ادبي پالیتونه ما له وخت نه راېسته کول له مکتب له دورې نه خو بس دلته مې لږ تیز کړل پر سنیو مې پالیت شروع کړو خپلې لیکنې مې خپرولې دا راز نور دوستانو لیکنې او دغه مرکې به مې کولې لا غن اورسته سی بیا ز کابل ترالم کابل کی کوم سی تیر کال د شازو دی تیبي بخښونو اجازه ورکړل سو په تیبي بخښونو کې بیا ما کابلګي انتخاب کړ یو کال می دوه سمستر می وای لا کابلګي ما متاسفانه بعد بختانه سی بیا
مننه فتانه جانې. فتانه جانې، تا د خپلو خبرو په لړ کې دا وویل چې د مکتب په آخري صنفونو کې ته وویل چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل سو، او بیا هغه هیلې چې تا د لوړو زده کړو دپاره درلودې هغه هم پاتې شوې. دا راته وایي چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو ته نه رسېدل په هغه وخت کې څومره ته ناامیده کړې، او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بدې اغیزې درلودې؟ ولې موږ ډېر
ناامیده کړو؟ ځکه چې په هغه وخت کې لا زه دومره نه وم ناامیده، خو ځکه چې داسې ویل کېدسې د نجونو زده کړې ځنډول شوي دي، بندې شوي نه دي، ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده سوم، ډېره ناامیده سوم، خو بس هیله من ده بدې وم چې زموږ زده کړې بیا پالېږي. په هغه وخت کې خفه ولې نه سوم، ډېره له حده زیاته خفه وم، خو یوه هیله وه اصل چې زموږ زده کړې بیا پالېږي، بیا به انشاءالله موږ امتحان به ورکوو، کامیابېږو به، خپل انتخاب غته کوم څه زموږ هیله وله. خو دا دوام ځلی چې بیا د موږ زده کړې باندې سوي، هغه ځل کې واقعیا زما لپاره ډېره سخته وله، او ډېر راته که حقیقت هغه سې ووایو موږ چې ان واقعیا تر دې اده سوم زه سې ما هېڅکله هم نه دي زړلي، خو مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و سې امتحان ورکم، امتحان مو ولو درېیم سمستر ته تلمه راتلونکي عمل کې، خو هغه شپه باندې د اعلان و کسې زده کړو بهر درېدلی ده، بېخي ژړا مې راغله، زه تنه نه وم، زما خور هم وراسره، بس دا یو سخته شپه وه، سخت وخت په خو بیا اوس لږ ښه شو.
فتانه جانې، څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاکله دی چې ته کله کابل ته راغلې تا قابلګي رشته انتخاب کړله، دغه رشته تا د اول نه خوښېدله؟ لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري، له یوې رشتې سره، له یو مسلک سره شوق لري، نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوبه شوق و، او که دا د شرایطو په اساس تا دپاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو تا دغه رشته انتخاب کړله، په دغه کله مړه ته وایي؟
زما اصلا که زه ووایم، زه له وړکین یو وخت اوسې موږ تنه طب پېژند، طبي بخشونه یوازې موږ پنځه، که موږ د جګړو په وطن کې ولو موږ بغیر طب نه نور طب یوازې هغه برخه وه خلکو په کښې کار موندو، هم یې پکښې خدمت کوه، هم یې ورته اړتیا وله، موږ په یو داسې سیمه کې ولو. هغه وخت کښې زه همېشه دعا کوله چې زه طب ته ولاړه سم، زه باید یوه ښه ډاکتر وم، ځکه زموږ د کور ډاکتر شلکو ستاسې ورځې ډاکتر ووزېږ، اما کله د وخت په بدلون سره زما سیم په پورته کېدا سره، زما د مکتب په پورته کېدا سره، بیا دا زما انتخاب نه و، بیا زما انتخاب ادبیات ولو. که رښتیا ووایم د اخرو وختو کښې د ادبیاتو تر څنګ زما انتخاب سه باید زه حقوقي برخه کښې ووسم، ځکه چې زما فکر یو قسمه ته د حالاتو سره بدلېده همېشه، زما خوښه هم همداسې بدلېدله. خو بیا قابلګي زما صرف د حالاتو سره شرایطو سره دا انتخاب و، او بیا کله چې زه قابلګي ته لاړم بس د ماشومان خوښ سو، ځکه چې په دې کښې د ښځو د ماشومانو د ژغورلو برخه وله، نو بیا دلته هم راځي وم خوشحاله.
فتانه جانې، د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوقو رشته انتخاب کړې؟ تا څنګه چې په خپلو خبرو کښې ویل په غزني ولایت کې اوسېدې، همالته د ژوند کړی و، وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه و، آیا هلته څه تا لیدلي وو چې تا غوښته حقوق انتخاب کړې؟ په دغه اړه هم راته ووایه.
زما تبه لږ زره بل رنګه اساسه غوندې وه، همېشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي، کله چې به مې واورېدل له رسنیو نه یا له همسې له خلکو نه چې زندانیانو سره داسې چلند کېږي، له ماشومانو سره داسې چلند کېږي، له ښځو سره داسې بد چلند کېږي په ټولنه کښې، په دولت کې په نظام کې په حالت ولته نو بس ما سره بیا دا فکر پیدا کېده چې باید څه حقوقي برخه ووایم چې موږ وکولی شي هغو خلکو ته رسیدګي وکړو، ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده، باید دغه برخې ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو، د عدالت لپاره باید دا څه وکړو. شاید موږ په ځان کښې داسې ما خپله په ځان کښې داسې یو څه لیدلې چې شاید دا انتخاب کړم نو زه په حقیقي باندې په عدالت باندې درېږم، عدالت په سپارم د دغو خلکو له حقوقو نه به دې پاکوم، خو بس هماغه څه ونه شو.
انشاءالله په دې هیله چې په راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوښې رشته د حقوقو رشتې ته په خیر ورسیږي او دغه رشته ولولي په دغه هیله. اوس به په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو، ستا په لیکنو باندې، ځکه په سر کې ما وویلې چې تاسو تکړه لیکواله یاستئ، که قدرمنو اورېدونکو ته د خپلو لیکنو په هکله ووایئ چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي، په کومه برخه کې لیکنې کوئ؟
مننه. لیکنې ما سن د مکتب له دورې نه شعر ورته نه سو ویلی، ځکه وایي هر کس ته شاعر نه سو ویلی، بس ما شعر لیکل زیاتره وخت کښې شعرونه مې لیکل، خو له هغه څه تر څنګ ما کیسه لیکوالي کوله، په لنډه کیسه مې لیکله. کله چې بیا زه رسنیو ته رالمه دعوت میډیا ته، بیا هلته ما راپورونه هم لیکل ژورنالیزم په برخه کې، په کلتور برخه کې مې هم لیکل کول، دغه ادبي هغه لیکلونه کول. بیا ډېر وخت کښې زموږ مکتب کښې وړو دي کښې زیاتو خلکو رسنیو له هغه نه هم ادبیاتو سره زیات هغه ونو، بیا دغه علاقه داسې هزار ډول باندې یو قسمت زما خوښېدله تر اوسه پورې. او کیسه لیکنه چې ده بیا بیا ما له هغه وخته پیل کړې لیکوالۍ شي، کله زموږ ونه سوای ما ونه سوای کولی شي هغه حقوقي برخه بدغو کښې موږ خپل انتخاب وکړو یا هغه جي ته موږ ورسو چې کوم زموږ ارمان و، بیا ما کیسه لیکوالۍ پیل کړې. اوس موږ کولی شو له دغې لارې هم د ښځو د سره د ظلم غږ پورته کړو، د هغوی غږ ته انعکاس ورکړو، د ماشومانو د ټولنې د هغه زور زیاتی چې کوم کېږي، هغه کومې بدې روایتي ټولنه چې دغه باندې باید موږ غږ اوچت کړو. دا هم د موږ د غږ د اوچتولو د ما د غږ د اوچتولو یوه وسیله ده. په هغه اساس باندې بیا ما لیکوالۍ پیل کړې.
اغلی ژوند، تر کوم ځایه چې ما اورېدلې دي په پیل کې تاسو په مستعار نوم خپل شعرونه یا لیکنې خپرولې، دا تر کوم ځایه پورې حقیقت لري او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو په دغه هکله که ووایئ؟
بلکل مستعار نوم باندې ما لیکل کول، نو نه پوهېږم چې دا شاید د ټولنې هغه اوسي، ځکه چې ما نه غوښتل چې په خپلو خلکو کښې هلته چې زه ما ژوند کوم، ځکه هلته زیات محدودیتونه ولو شاعر ته دغو ته چا سپرسنیو کښې کار کوو، نو که هر څومره فکري ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کښې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه، خو بیا یې هم محدودیتونه درلودلو، د ښځو په وړاندې فکر هومره ازادي نه درلوده، د سړو یې درلوده خو د ښځو یې نه درلوده زیاته. ځینې داسې کورنۍ وي چې هغو به درلودو، ځینې بیا داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکري نه درلودله، نو ما باید په هماغه جامې کښې هسې ژوند کړی وای چې هلته باید زه هغسې پاته سوې وای چې تر څو د خلکو د فکر مخنیوی وکړم چې دغه پاساس باندې بیا ما خپل مستعار نوم کارول. اوس مې هم اکثره وخت کارولی ده، هلته زه اوس هم کوم چې په خپلو خلکو کښې یم بیا زه ځان نه شوم.
آیا تر اوسه پورې د غوښتي دي او یا دا جرات دې کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپلې لیکنې او یا هم خپل شعر و شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کړي او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي؟
نه، ما خپل نوم مخکې بدل کړی او تخلص مې بدل کړی ولو، خو په هغو خلکو کښې چې کوم چې فکري محدودیت لري په هغو کښې زه اوس هم نه غواړم چې هغه وکړم، اما با فکری محدودیت نداری و ذهنونه تر یو سه ده فکرونه ازاد دی و سنگی نو دی اغو کسی نخوارم سی خپل نم پټ کړم زه خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی سم او غواړم هم او په هماغه خلکو کښې شاید زه اجرت ونسم کولی.
فتانه جان دغه ټکی ته که په همدغه ټکی تم شو دا راته ووایه چې دغه د یوې نجلۍ په او یا هم د یوې ښځینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه حساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړئ او نه هم غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپلو شعرونو ته ورګډ کړئ، دا د یوې نجلۍ او د یوې ښځې پر پرمختګ څومره اغیزې درلودای شي؟ لکه باید څه وشي، څومره د ټولنې په د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي؟
دا کوم څه د ټولنې دا محدودیتونه دي او دا ستونزې دي، دا د یوې ښځې د یوې نجلۍ په پرمختګ باندې یو بد اغېز لري، د هغوی د پرمختګ مخه نیسي، له هغوی سره انګېزه کموي، هغوی ته زیاتې ستونزې په هر جي کښې سي، هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هر څه حتی د هغو په ځوان بد تاثیر کوي، ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت لکه هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کې هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ وي، هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره داسې، خو بس ښځې بېچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي، دا زندګي ډېره سخته زندګي ده، کوم سې افغان ښځې تېروي کوم سې افغان نجونې تېروي، دا یو بد حالت ده واقعا، هم که سړی فکر وکړي او احساس یې کړي دا یو افسوس وړ حالات ده کوم سې افغان نجونې او افغان ښځې لري، نو باید د دغه دپاره کار وسي، باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي دي، خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کښې د ښځو د پرمختګ په مقابل کښې، نو که داسې ایسي ښځې په خپله دا اقدام وکړي سي دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي، نو دا به ډېر ښه کار وسي او دا به د هغوی د ښځو د پرمختګ مخه هم ونیسي.
د خبرونې په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپلو فعالیتونو په اکله ووایئ چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړي دي، د ادب په برخه کې، د ښځو په برخه کې، هغه فعالیتونه چې تاسو پرې ویاړئ او په دغه شرایطو کې تاسو د افغانو ښځو دپاره کړي وي، نو کولی شئ له اوریدونکو سره یې شریک کړئ.
که څنګه سه مخکې هم ویلي سه زه څه مکتب مې وتړسل هغه ورځ ته رالم رسنیو ته، ما د یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو نظام بدل شو نو یو قسمته خلک کچ غوندې ولوسي، اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی که داسې یو څه رالو په موږ باندې، نو زما په فکر کښې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده، ځکه موږ د خپلو خلکو د خپلو مسیرانو دغو په هکله کتن معلومات نه لرو چې موږ کوم موږ په دې کښې ورکړي چې موږ څوک انتخاب کړو، بیا د هغه په اساس باندې چې ما خپل فکر په اساس باندې بیا ما له دعوت میډیا سره چې کوم له نارو هېواد نه یوه مجله ده له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې چې د زه به ځوانانو ته خلکو ته خپل ولس ته شخصیتونه ورپېژنم چې اصلا چا خدمت کړی ده، څوک چا کار کړی دې وطن چا دې وطن زړه خوږېږي، نو د هغه خاطر نو بیا ما غوښت چې د دعوت له لارې دا مسیران مشران چې کوم لوستونکو ته یې ور وښوم له دغه لارې نه، بیا ما ډېر وخت کې دغه دعوت له لارې همدا مرکې زیاتره مخ ته وړلې او ځینې د ښځو په کلتورونو په دغو د ښځو په ستونزو په دغو مې راپورونه جوړول، هغې له لارې مې خپرول، د ښځو زیاتره لیکنې به ولې چې ما ته به رارسېدې له هغو نجونو سره یا کوم سې زیاتو هغو ته لاس دسترسي نه درلوده د هغو نجونو لیکنې او دغه به مې له دعوت میډیا نه خپرولې، لغه ورسته د تی دغه سلمن سال کې یم خپل او غفتل چې دی فرز ولا پارسی خپل د فرز او ژغ وسی مو سبا اکثره مونږلو ته اول ز زکه ماته تجربه کيده بیا د نور جنو مو سبا اکثره سی لیکنی به مول لژلې کوم مجلې ته شزت نو هغه دغه ټولو لیکوالانو سی کومولو لکه وطن ساته به ودي و لیکنی به انتخاب سی نو د شزو بیچارهګانو ځکه چې یو شزو کې انګیزه نه ولا سی بل د عامو شزو لیکنی به کوم سنجونو ولی اولی کانی بی نخ پراولی زکس اغا با انگیزن او پشازو که اوی بخپل لیکوالی با وی بشاری و در حدود سات لناتی که به انتخاب دل دی مجلولا پارا اغا نه انتخاب دلی دا وزیت و سمادی شد لی دل اونو پاس اسمانی و دا دیزدک و بحیر و سیزن ری دلو دی وزیت چیزن زول ما اغفت از خپل دی شازو لپارا ایو مجلر او باسن سی شازی خپل دی شازو جا وسیجاو د شادو لپاره یو ملاتړ غوندې سي او ته یو ګارډ ورکو سي موږ وسم شادي کولای سو سي یو څوک به موږ باید نو مې د نس بوې چاله کی موږ باید وښو سي دا سي یو وضعیت و ما په دې وضعیت کې هم موږ ژوند کوو نو بس دا به خپل ژغ به مل موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولای سو ورسو او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سي دغسې وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بېجایا او د دې لپاره یو همت سي مجلن ورته راویستل سي د ښځو لیکنې شعرونه د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات سي پکې خپاره سي نو دغه خاطر باندې مجله ورته راویستل بیا د ښځو لپاره اوس پکې د ښځو خوشبختانه نجونې ورته زیاتې خوشحاله هم دي زه خپله هم چې کله د نجونو خوشحالي وینم وطن هم خوشحاله کېږم کار څومره حالات ستونزمن دي بیا هم یوه هیله خوشحالي راکول کېږي د هغوی لیکنې اوس خپروم یعنی موږ اوس نجونې اوس خپله ښځې یوه مجله لري نو زه په دې هغه باندې خوشحاله هم دي
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروي که آنلاین بڼه باندې ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ اوري لیکنې کوي وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي نو یو څه معلومات ورکړئ چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي چیرته خپریږي او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي
دا اول خو موږ تصمیم ورسی په فزیکي باندې بیا فزیکي باندې موږ دومره توانم نه درلود ځکه چې زیات خرچه راتله دومره موږ نه درلود دا بیا په آنلاین باندې شروع کړ په آنلاین باندې زه اوس تر فزیکي باندې آنلاین ته زیات خوشاله یم او دا موږ په آنلاین باندې شروع ځکه چې په آنلاین باندې د وطن په هره برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنټ ته لاسرسی لري الحمدلله بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله ورته خپرو او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي او بیا موږ دا مجله ورته په دې هرو دریو میاشتو کې یوه ګڼه ورته خپرو بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالیږي موجه دیسکاو انتخاب وی ریزان وی به په انلاین باندې چلی په شکل ورته خبرو نو ان شاء الله اراده لرو سی یو ورځ یو کولای سو په فزیکی ډول همشته نشر کوو موږ دا هم په کام کې لرو سی په انګلیسي باندې هم یو برخه ورته ماده کو
فتانه جانې د دغه مجلې په جوړولو کې البته آنلاین بڼه جوړول یې هم اسانه کار نه د ستونزې ځان سره لري او یو نوی پایل نوی کار وي نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه څوک دی در سره په دغه برخه کې نور څوک دی نجونې دی ټولې در سره او مالی مرسته در سره څوک کوي
مالیم راسته خو اصلا موږ خپله لازانه اور باندې پو مالی هغه موږ بله په غاړه اخیستی ده. زه یم او ما سره یو بل کس د ډیزاین برخه مخته مخته وړم. د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالیږي، د ښځو پخه کې یوازې زه یم او د ما سره یو بل کس ده، هغه نارینه ده، هغه ځان نه ښیي ځکه چې نه غواړي خپل هویت څرګند شي. دا دوه کسان یو، بیا یو بل کس هم در سره چې هغه زما سره زیاتره وخت شخصي زما سره کومک زیات کوي، خو اصلا دوه کسان یو. بس مالی هغه موږ نه لرو، ملاتړ پخپله یې مخته وړو.
که په دې برخه کې د ژوند پاک لاره ته وایې چې په افغانستان کې اوس د تاسو دپاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي، څومره ترې راضي یاست، څومره ستونزو سره مخ ته ځئ، په دغه کلک لنډ راته وایې.
ځان خو په افغانستان کې که رښتیا خبره سي د ټولو سخت ده، دا یو ښکاره خبره ده، نه تنها د ښځو، که زه ووایم چې د ښځو ځوان سخت ده، په افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ځوان سخت ده. بیا په هغه کې د ښځو ځوان واقعا هم ستونزمن ده، کوم چې اوس حالات نه یوازې اوس حالات، خو هم د ښځو ځوان په افغانستان کې سخت و ستونزمن و، اوس هم ستونزمن ده. بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده، خو بیا په ټوله کې د ښځو ځوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده، او موږ سیار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ یو. نه یوازې د علم خبره ده، په موږ باندې علم کار شوی دی، مکتب و پوهنتون و کار و پارک و وکن هم یو زندانی زونده که موږ وایو.
فتانه جانې که د خبرونې په پای کې خپل یو ښایسته شعر مونږ ته او زمونږ قدرمنو اورېدونکو ته په خپل ښکلي غږ دیپلوما کې، نو مونږ به په همدغه سره خبرونه پای ته ورسوو. مننه له دې چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ، او له قدرمنو اورېدونکو هم مننه چې د خبرونې تر پایه له مونږ سره ول.
ډېره مننه کور مو ودان، له تاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړو. حتماً زه به درته دلته یو خپل نظم دی، دا به درته ووایم. زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دي، له پښو مې اغزې وتې په سپېرو خاورو، مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر څکلی، رامعلوم د خاورو خوند دی. زما جامې هم دشکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې، ته هم ښکارې چې یې ستړی، زه هم ډېر ستړی سوې، دا ښکاره چې ستړی کېږي، دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هایدره کې د ژوندون وي، توقع نه وي له مړو، هر څه غوستې خاموشي وي، کپن شوې موسیقي وي، علم پرز پکې ګناه وي، ارمان کړې خودکشي وي، له جنته د لاس پک وي، کتابونه زندانی وي. زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.